د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم د 12 بجو په دې خبری غړې کې مو هرکلی کوم. لا 12 څخه تر 2 بجې پورې به تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درته لرو. ایونی مرکه هم د دې غړې برخې. ما سره به د دې غړې په اوګدو کې نجیب عامر ملګرتیا کوي. هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي او د خبرونو د تفصیل لپاره اوس هغه سره په سټوډیو کې ده. خو تاسو له یاده مو باسي چې موږ د سیمې او د نړۍ د حالاتو تر څنګ ساسو د زینو په اړه هم بیلابیل رپورټونه لرو. راځئ چې خبرونه وو.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې د پاناما لیکس په لړ کې د ځان سپیناوی وکړي. افغان ولسمشر نن د یو پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته لاړ. د پاناما لیکس اسناد پر لیکه یې آنلاین هم خپاره کړه شول. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه ویل د پاکستان وزیر اعظم د اسمبلۍ په وړاندې وضاحت وکړي چې د پاناما لیکس معلومات سم دي که ناسم. نوموړي ویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د ویل دوی په دې اند دي چې د کمیشن څارنه باید د ټولو ګوندونو لپاره یو شان وي. د پاناما لیکس معلوماتو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځنې غړي د یو شمېر نورو پاکستاني سیاستوالو په شان له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف اوتل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ له خوا نن په خبره شوې یوه بیانیه کې ویل شوې چې د دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو خبرې شوې. پوځ وایي امریکایي جنرال په سیمه کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د پاکستان هڅې ستایلي، خو بل پلو په نړیواله توګه پر پاکستان دا تورونه هم لګي چې ترهګرۍ خلاف سمه همکاري نه کوي او وسلوالو ته یې پټنځایونه ورکړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن تاجکستان ته لاړ. له ارګ نه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی به د تاجکستان له ولسمشر، وزیر اعظم او د پارلمان له مشر سره د دواړو هیوادونو د همکارۍ او اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کوي. اعلامیه زیاتوي افغان او تاجکستاني ولسمشران به د همکاریو توافقنامه هم لاسلیک کړي او محمد اشرف غنی به د تاجکستان په ملي پوهنتون کې محصلینو او استادانو ته وینا هم وکړي. ټاکل شوی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنجشنبه په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي په چاردرې ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندان محمد قسیم جنگل باغ مشال لډیو ته ویل چې دا حمله تیر ماښام د خرکارانو په سیمه کې شوې. معلومه نه ده چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري. د یو بل خبر له مخې په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویان عبدالقهار آرام مشال لډیو ته ویل د چاردرې ولسوالۍ په سجانی کلی کې په یوه بل حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو ډلو د دواړو حملو په اړه مشال لډیو ته سند ویلي. هلته په هلمند کې د افغان ځواکونو اپراتیفي کمانډان جبار قهرمان وای په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ شدید اختلافات پیدا شوي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دغه خپلمنځي جګړه کې دواړو خواو ته درانه ځاني تلفات هم رسیدلې دي. نوموړي پرون مشال اډیو ته ویل په هلمند کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان سرتیرو عملیات روان دي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کیږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي. دا چې په مشاکله کې کمی پیښې منځته راغلې، دا چې په دیشو کې کمی د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې دا چاره ورځ خاص عملیات سرته رسیږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چیشته وایي.
خو شنون کې وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د خپل منځي شخړو څخه د ځان په ګټه کومه سرګنده بریا نه ده ترلاسه کړې. تحقیقاتی خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات پر لیکه یا آنلاین خبره کړل. دغه معلومات د نړۍ د بیلابیلو شتمنو سیاستوالو مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هیوادونو کې د شتمنیو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې پکې د 200,000 نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې پر انټرنیټ لټولی شي. د خبریالانو دغې ټولنې وار له مخې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او ویبپاڼو کې د پاناما پیپرز د معلوماتو پر اساس مهم راپورونه وخت په وخت پاره کړي دي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو او د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات پراته دي. له عراق را رسیدلی راپورونه وایي پرون په باقو بخار کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي. چارواکی وایي چاودنه په شیامیشته سیمه کې ترسره شوې ده. اما خبري اژانس چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ملاتړ کوي لیکي چې یو ځانمرګي بریدګر د دیالا صوبې په مرکز کې د شیا ملیشو په مرکز په نخه کړې. اټکل کې چې د وژلو شو کسانو شمیره به لوړه شي. عراقي چارواکو د روان کال په جنوري کې په دیالا ایالت کې د داعش وسله والو خلاف د بریا اعلان کړو. د ایران پارلمان یو لوړپوړی چارواکی وایي په سوریه کې شپږ ایرانی پوځي سرتیری یرغمل شوی دی. د لاغې وروسته ده چې د مئی په شپږمه د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف په جنگ کې 14 ایرانی پوځي سلاحکارانو وژل شول او 13 زیات ژوبل شول. د اسماعیل کوثری دغه څرګندونې ښکاره کوي چې تهران په لومړي ځل په سوریه کې د خپلو سرتیرو د نیول کېدو خبره تاییدوي. د اسلامي یاغیانو یوې ډلې جیش الفتح چې د حلب په خانتومان کیمپ برید تر سره کړي واله مخې په ټولنیزو رسنیو داسې انزور نه خبره کړي چې ظاهرا ښکاره کوي چې د ایران ملاتړونکو ځواکونه په یاد کلی کې وژل شوي او یا هم یرغمل شوي. دا تر دې غړي د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زمونږ د همکار رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسی بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.48 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.58 روپۍ او په 19.90 روپۍ. یو افغانۍ یو روپے 53 اور یو روپے 55. پر یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونا اخستل کی گی اور پر 2.65 اتیا خرسول کی گی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا لبا په پېښور، بنو او کوټه کې وریځې او د نری باران امکان وی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 50 وی. بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 30 وی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونو مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د ډیر پټون تفصیل اورو. اپوزیشن ګوندونه وایي وزیر اعظم نواز شریف دی پر خپل کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټیکسونو څخه د بچ کېدو تورونو سپیناوي وکي او ډیر واګدار عدالتي کمیشن دی پلټنې وکي. د خبر ایجنسی خلک وایي اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د استادانو د اوږده احتجاج له وجې د ماشومانو تعلیم متاثر شوی دی، نو ځکه باید حکومت دا مسله حل کړي. پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو ته د مرګ غوښنه کیږي، خو آیا دوی له خپل کار راګرځولې؟ د افغانستان په هلمند کې طالبان ولې په خپل منځ کې په جګړه اخته دي؟
لویا برخه جګړه هم پر دغه د چې منافع د چاپ چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، موږ سره اوسئ. په پرودن کولومبی رپورت ورزو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزيشن ډلو پروندو وزیر اعظم نو شریف په نو ورتګ د احتجاج په ډول ویلي چې دوی به تر هغه پورې بیرته خپل کار پیل نه کړي تر څو چې وزیر اعظم د درغلې او تورنو د سپیناوي لپاره حاضر شوی نه وي. تر دې مخکې اپوزيشن ګوندونو له حکومت غوښتي وو چې د وزیر اعظم په کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو څېړلو لپاره باید یو ډیر واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي. حکومت د دوی شرطونه رد کړي خو وايي څېړنو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل له رابعه اکرم خان اور.
د ګل پاورز قومي اسمبلی غونډه ختمېدونه پس سید خورشید شاه په مشرۍ کې د مخالفو ډلو مشاورتي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن لپاره په ضابطه کار خبرې اترې وشوې. د دې غونډې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې سید خورشید شاه وینا و چې موږ فیصله کړې او د پارلمان په غونډه کې مدا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې د خبرې وکړي، ځکه چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت دی. دوی ویل چې د پارلمان په باره د سی باور لري. بلخوا دینه مخکې پارلمان په اعتماد کې د نه خصو له وجې دوړو ایوانونو بایکاټ کړی وو او اعلان یې وکړو چې تر څو وزیر اعظم وضاحت نه کوي نو د ایوانونو د کاروای نه به بایکاټ روان وي. په پارلمان کې د خطاب په وخت د مخالفه ډلې مشر سید خورشید شاه وینا و چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروای لپاره نه سي. دوی ویل چې مخالفه ډلې غواړي چې د پاناما اسنادو مسله هوار شي. د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا و چې پاناما لیکس قومي نه بلکې نړۍ والا معامله ده. وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دی ورکړي. د په وینا چې د عدالتي کمیشن لپاره په سبته کار په پارلمان کې خبرې اترې پکار دي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درینی مو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی وسوم له خبر ایجنسی او رپورټ نږدې درې هفته کېږي چې د قبایلي سیمو استادان د خپل ترخاګانو زیاتولو لپاره په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د دوی د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو زده کړې متاثره شوې دي. د خبر ایجنسی خلک وایي چې حکومت باید د قبایلي سیمو د استادانو مسلې حل کړي تر څو د هغه ماشومانو زده کړې دوام پیدا کړي چې تر هغه یې زبلې دي. فرهاد شینواری په اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باڑی خلق وای چې د سرکاري استادانو د احتجاج لوجې هلته د تعلیم حاصلولو لړۍ یو ځل بیا ودرېدلې ده. دوی وای د نوډان د هم په باڑه کې د نامنې لوجې خوښه وکاله دغه سکولونه بند وو او چې اوس څمو د مخ کې پکې حکومتي واکمنی بحال شو او دغه سکولونه شروع شول نو استادانو یې د خپل نوکاریو د درجو د لوړوالي لپاره احتجاج پیل کړای او د تیرو ورځو راهیسې د نورو قبایلي سیمو په شان د باډی زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باډی یو تن جاوید پردی مشال ریډیو توایي
دا هم مخکم د موږ کم سکولونه او وطن حکولا دا باندې وو دا مزید بیا نورم موږ په مشمورو باندې اثر ورځيږي دا خو به نورم اوس باندې وي نو په کور ده چې دا مسالې زر تر زره حل شي او موږ کومال دا اپیل ده چې دا به حل شي دا سکولونه او چې کم مطالبه دي استادانو ادم غکړي شي
او یو بل تن خان پر دی وای چې په سیمه کې د مخکنه د تعلیم شرحه ډیره کم ده او دا سي احتجاجونو سره به پر نور اثر هم پر وزي.
دلته مخکنه تعلیم ډیر زیات کمایو نو موږ چې کوم د ټیچران دي د کم د کرایسس روان دي په کار چې ایم ان ای وی یا سنیټر یا بل داسې په باندې خپل خپل سټینډ واخلي د استادانو چې کوم جایز مطالبات دي په کار چې دا حل کی او دین علاوه چې کوم دي پوښوي نو استادان لم په کار دي چې غیر داسې کمې دو ناجایز مطالبي وي هغه نه دزبردار شي او مشمانو په حق کې چلو د دوی مستقبل په حق کې فیصله وکړي.
او د باډي اوسیدونکو کامران پردي زیاته کړه
چې موږ چې کنده مر واسم نشته و نو را پیسې نشته و نو مې ولور دوه والا ځاګه ځاغلا لګم پرایویټ سکول لګم ځکه چې حکومت سکول نه خوای او دا هغه لنجب کې نه جوړه ولا یو د احتجاجونه نه کولای یو حکومت به توجه کولای سرکاري سکول نه نو موږ چې کنده دا جنکی و د مشمن پرایویټ سکول لته لاګلای.
د خیبر جن سید استادانو د اتحادیه صدر نصر شاه پر دې سره مو په دې لړکی خبره وشوې نو دی ویل چې موږ په اسلام آباد کې وفاقي حکومت او د فاټا پارلیمنٹیرین سارا خبر روانی دی او چکلا د اپگریڈیشن یا د نوکریو د درجو د لوڑوالی اعلامیه جاری کړي نو بیا به خپل احتجاج ختمو او سکولونه به خلاصو. د خیبر ایجنسی د باډی خلک وای چې د استادانو غوښتنې دی زر تر زره ومنل شي او دغه سکولونه دی خلاص کړي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انگریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انگریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای حکومت د مدني ټولنې فعالانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی چې له وجې ګڼ روشن فکر کسان وژل شوي دي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کې د ناقانونه چې د قانون حکمرانی د نش برابر ده، نو ځکه د بشری حقوقو د فعالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د مدني ټولنې فعالانو د روسیو کې اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف له دې قبل توندې خبرې کړې چې په بیانیه سخت دریځ ته لمن وهي. په دې اړه اسرار عالم مومند رپورټ جوړ کړ.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشری حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې قبل مظاهره کولې چې د دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سخت دریځي خوري، خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وژل شول، که څه هم د دواړو د وژنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې، خو جبران ناصر د خورمزکی د وژنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړي. ناصر وای د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅ څوک یې مخه نشي نیولې. دومره زیاتوي په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالان ځکه وژل کیږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دی ولاړې.
کله چې د بشری حقوقو فعالان ژوندۍ وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي، نو هغه وخت ټول خلک خاموشه وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي، نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشری حقوقو فعالان وژل کیږي، بل هیڅ خاصه وجه نشته.
جبران ناصر وایي پاکستان چې د ترګرۍ د پرمختګ لپاره کارول شوی، اوس هم ځینې عناصر د ترګرو سختدریزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالی مرستې راځي، نو ده په خبره ځکه ترګرو سختدریزه د بشری حقوقو فعالانو پر ضد ډېر پیاوړي دي او په اسانه یې وژني. خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وایي د بشری حقوقو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د اچولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
داسې چې دی، نو دا خبرې په هر څوک کوي چې یاره دا ذمواري د طالبانو، خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغې باندې زور واچي او دا ولټوي چې یاره دا زمونږ دا اصلی کم مطلب چې دشمنان دي د دې وطن د دې خلکو، دا څه خو نه ده چې هغه زمونږ د تفتیش روخ شری بل تر سالولو کوشش کوي.
همدارز د خبر پښتونخوا د سواد سیمې ټولنیز فعال نیلم چټان وای د وسلوالو لخوا ورته څلور واری د رکی ورکل شوی او له درې ورځو راهیسې په کور ناشته ده. نو موړی وای امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته خطر دی، له کور دی نه وځي.
او یو پیری راته دمکنی د کور خوا ته راکړی وی مقابله.
جبران ناصر وایی د بشری حقوقو فعالانو وژنه به حاله بنده شي چې سخت دریځی ته د پایټکه کې خودل شي. او د په خبره د سغدریزی لمن زوړو لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي، د نفرت خوروونکو مخه ونیول شي، او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي په کار ده چې ولسی ادارې پیاوړې کړل شي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اوسم ایو مطبوعاتي کتنه در اورو. په دې وروستیو کې بډاباد کې وی جرګې فیصله وکړه چې د امبرین ریاست په نامه هغه جلې ووژني چې د خپلې ملګري سره د هغې د خوښۍ د واده لپاره تښتېدو کې مرسته کړې وه. د هغې پلار دا لوی جرم بللی دی او له حکومت یې د انصاف غوښتنه کړې. رایټرز خبری اژانس لیکي چې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره د پاکستان قوانین ډېر کمزوري دي، نو ځکه د امبرین ریاست د وژنې په شان پیښې ډېرې رامنځته کیږي. د دې لیکنې غټ ټکی درته مجید بابر وایي.
رویټر خبری اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د هغې 14 کلنې جینۍ وجنې ټول پاکستان خفه کړی چې په مبینه توګه یې د خپلې یوې ملګرې د خوښې په واده کولو کې مرسته کړې وه او بیا د یوې جرګې د پریکړې له مخه په سزا وسوځولی شوه. د مقالې له مخه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې همیشه د غریبو کورنو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره جرګې جوړیږي چې عموما چارواکي د دغو جرګو پریکړې او سزاګانې غیر قانوني بولي او نه یې مني، خو عام ولس د دغه ډول جرګو پریکړې مني او عمل پرې کوي. اجان دیاتوي چې د سرخار اسلام آباد د 50 کیلومتره لرې د مکول په کلي کې د سړو یوې ډلې 14 کلنه امبرین ریاست د غیرت په نامه د کوره په زور راوویسته او بیا یې وسوځوله. د مکول ناظم زرداد خان اجانس ته ویلی دی چې دا ډول ظلم او وحشت مخکې چره هم دغه سیمه کې نه و شوی او دغه جرګې هم غیر قانوني وبلله. د یاد کلی یو شمیر اوسیدونکو اجانس ته ویلی دی چې مخکې چرته دغه سیمه کې د غیرت په نامه څوک نه دی وجلې شوی او زیاتوي چې مخکې هم د جرګو لارې خلکو ته وړې وړې سزاګانې ورکړل شوې دي. د مکول کلی یو کاروباری کس سردار نصیر احمد اجانس ته ویلی دی چې مخکې دومره ویره او ترها چرته نه ولیدلې او د ټول کلی خلک ډیر پریشانه او حیران دي. اجانس لیکي چې دغه جرګه چې هر چا جوړه کړې وه او هر ډول خلک یې غړي وو، خو د امبرین ریاست دا معامله په سرګند ډول په پاکستانی قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي چې څومره کمزوری دی. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسي توګه د خپل منځي اختلافاتو ختمولو په موخه چې څو کسان راغونډ شي او پریکړې کوي هغې ته د جرګې نوم ورکړل کیږي او په پنجاب صوبه کې ورته پنچایت وای. عموما دغه جرګې یا پنچایت په ټولنه کې هغه خلا پوره کوي کومه خلا چې د پاکستان په قانون کې ده. هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه په سوونو کسان وجلې کیږي چې زیاتره پریکړې پکې د خورو په بدل کې ورکول او یا وجل شامل وي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا زموږ نه ساته خبرونه اوري. اوس یو مرکز درورو د افغانستان په هلمند ولایت کې په روسیو کې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور او مولا رسول ډلو ترمنځ نښتې ډېر شوې دي. د طالبانو د خپل منځي او جګړو ورتر بوتونه له هرات او فرات څخه هم راغلي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د څارنې قومندان عبدالجبار قهرمان وایي دا د مالی ګټو جګړې دی او دواړه غاړي کوشش کوي چې دا پینو پر کار او نورو مالی سرچینو کنټرول ولري. هغه سره زموږ همکار اجملان مرکه کړو په سر کې تری د طالبانو د جګړو په اړه نور معلومات غوښتي دي.
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې بار لاس ولري. د شنګنګ څخه بیا فرا بیا نیمروز بیا هلمند دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی اومده مرکز بدل شوی ده او د دې ترمنځ اختلافات د هر ورځې په تیریدو سره ډېر په اصطلاح باندې اوم کې د پیدا کوي او ډېر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شینډنګ کې درلودې، هم یې په فرا کې درلودې. حتی که د دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم په شینډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فرا کې هم درلودل او په یلمن کې بطرخه ناور په سیمه کې درلودل او دا اوس هم دی یو د بل په برابر باندې امادګی لري د دې لپاره چې دوی باید په سیمه کې بار لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي.
قهرمان صاحب
پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب فکر کوي چې دا د تریاکو فصل دی، دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر دې راځه پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټول تقریبا کې سړی عمق د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم د دغه لپاره پر مخ بیول کېږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده، دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافع جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړې دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو کنه؟
دغه خپله د دولت دپاره یو ډېر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وښیي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه. ویل کېږي چې دغلته څخه چې ټاکل شوي وو عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوې، کېدای شي عملیات مختلفې شوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي، دا چې په مشاکله کې کومې پېښې منځته راغلې، دا چې په دیشو کې کومې د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې پېښې، دا چې په نوزاد کې پېښې رالي، دا چې په ترخنه ور کې پېښې رالي، دا چې په مرچه کې پېښې رالي، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې مابسونه ماتېږي، دا چې قومندانان هلته ټارګېټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چی شته وایي. ایا سم د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده، دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر جدي روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې په ډېر ژر کې به په سیمه کې کامل دولت ته سلوت حاصل
زنغمایما. زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، راځي د فرهاد دریا په غو کې وسندر اور.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کی خاله څنګه. حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کی خاله څنګه څنګه څنګه. مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، دانن پتش کا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا. وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز وخت دی له نجیب امیر څخه یو.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. پرون د قومي اسمبلې د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه ویل پر اپوزیسیون لګول شوی دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نخښه کول غواړي. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف پرون پر اولپنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. پاکستان پوځ وایي دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن تاجکستان ته لاړ. ټاکل شوی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به هم د راتلونکي پنځمه په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنی چارواکي وایي چې په چاردرې ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو وسلوالو مخالفینو په دې اړه مشال لړیو ته سندې ویلې. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون په لیکه کړې چې په کې د 200 نه زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو او لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات نغښتي دي. له عراق را رسیدلې راپور نه وایي پرون په ختیځ ښار باقوبه کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل شوي.
له نجیب امیر څخه مو د خبرونو لنډیز واورېده. مشال ریډیو ته غوږی اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د یو شمیر مهم سیاسي، تجارتي، صنعتي او کاروباري خلکو نمونه مخې ته راتلل وروستو د اولس لخوا غوښتنه کیږي چې د دې خلکو احتساب دې زر تر زره وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې ډومبي قسط راتلل وروستو وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دوی بچی به هم د ټربیونل په وړاندې پیش کیږي او جواب به ورکوي. ورځپاڼه لیکي په کار خدا وه چې د چا نمونه په دې لیستونو کې راغلي وو، نو پلټنې دې ترې شروع کړې شوې وې، خو اپوزیشن ګوندونو پر سیاست شروع کړو او د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې تر اوسه کمیشن هم جوړ نه کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو مهمه مسله ده او پر سیاست کول نه دې ډډه وکړي شي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې د مشاورت وروسته داسې یو کړنلار جوړ کړي چې په صحیح توګه د خلکو احتساب وکړي شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د نوي مالی کال شروع کېدو نه وړاندې د بجټ په حق له مختلف قسمه خبرونه مخې ته راځي چې پکې د ګرانۍ، نوي ټیکسونه او د مخکې نه موجود ټیکس نیټ دایره غزول شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې د وفاق سره سره خیبر پښتونخوا حکومت هم په مختلفو تجویزونو غور شروع کړی دی چې پکې د اول نه تر دویشتم گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کول هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې حکومت چې څومره په تنخواګانو کې اضافه کوي، نو په مارکیټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د دغې اضافې په نسبت ډیر زیات وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سرکاري ملازمینو ماشومانو ته د علاج او تعلیم سہولیاتو کې اضافه کولو سره سره یو مناسبه تنخواه ورکړي شي چې دغه ملازم خپل کار په خشان وکړي. د سره سره حکومت لدا هم په کار دي چې د ملازمینو په کارکردګۍ نظر وساتي چې قومي ادارې مستحکم شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا په هریپور کې جوړ کړی شوی انسټیټیوټ آف اپلایډ ساينسز اینڈ ټیکنالوژي ته هنري او تکنیکی تعلیم لپاره یو مهم ګام دی. کم سره چې با په صوبه کې هنرمندي
او مهارت سره سره د تعلیم حاصلولو خې موقع په لاس راځي. ورسپان لیکي چې د هنري تعلیم ادارې سره به یو خوا کې په صوبه کې بیروزګاری کم شي، نو بل خوا په صوبه کې به صنعتونو او کارخانو ته تربیت یافته هنرمندان هم ترلاسه شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې په صنعتي علاقو کې د هنري ټریننګ سینټرو جوړولو سره به د صوبې ولستا په مقامي توګه د تربیت موقع په لاس راشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د حقانی شبکې لخوا د افغان طالبانو د جګړو مشرکولو سره افغان چارواکي داسې فکر کوي چې اوس د طالبانو په حملو کې شدت راغلی دی. خو د دوی په خبره افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په یوه لیکنه کې وایي باید نړیوال مشران د کډوالو د مسلې د هواري لپاره پوره منصوبه بندي وکړي او بیلابیل هیوادونه باید کډوال په خپل ټولنه کې ورګډ کړي. د دوړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه ورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د حقانی شبکې په افغان طالبانو کې د شاملې دو سره په روان کال کې زیاته مرګ جوړه مخې ته راغلی ده. په کابل کې د تیر میاشتې په بمی حمله کې همداسې ویل کیږي دغه ډله لاس لري چې پکې تر سلور شپېتو پورې کسان وژل شول او په سلګونه نور جوړل شول. په روان کال کې که یو خوا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه ولیدل شول، نو بل خوا په ولسي خلکو د بمی حملو وروسته د سولې عمل هم لزن ښکار شو. په افغانستان کې د روان کال د نامنۍ وروستو د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، ځکه چې افغان او امریکایي چارواکي داسې نظر لري د پاکستان پوځ له حقانی ډلې سره مرستې کوي او دغه ډله په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري. خو اوس چې کله د حقانی ډلې یو مشر سراج الدین حقانی د افغان طالبانو په ډله کې شامل شو، نو افغان چارواکي داسې نظر لري د طالبانو په تګلاره او جګړه کې شدت راغلی دی چې دغه د افغان ولس لپاره لا نور زیات خطر لري. نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې په افغان طالبانو کې د حقانی ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی او دغه بعد سیمې امن او د سولې روانو خبرو ته زیات تاوان ورسوي. د حقانی ډلې په اړه دا هم ویل کیږي چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځای په افغانستان کې د افغان او نړیوالو عسکرو خلاف عملیات کوي. خو اوس په افغان طالبانو کې د دغه ډلې د مشرانو راتګ به لا نورې مسلې پیدا کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د سیکرټری جنرال بان کیمون یوه لیکنه خپره کړې ده چې وایي د روان کال په ستمبر کې به د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې نړیوال مشران د کډوالو پر مسله خبرې کوي. بان کیمون لیکي جنگونو، ماحولیاتي بدلون او د بشري حقوقو سرغړونو خلک پر دې مجبور کړل چې خپل وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د شپېتو میلیونو نه زیات خلکو چې نیمایي ماشومان دي د جنگونو او بدامنۍ له وجې د خپلو سیمو نه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي، او له دې سره 225 میلیونه خلکو د یو ښه ژوند په تکل او یا د ځینو نورو مسلو له وجې خپل هیوادونه پرېښودل. بان کی مون په دغه لیکنه کې دا هم وایي باید نړیوال هیوادونه د کډوالو مسلې ته زیات پام وکړي، ځکه چې دا د موجوده وخت یوه تر ټولو لویه مسله ده. او بیا دغه کډوال چې د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لري د ډیرو سختو تیریږي او ګڼو په دغه عمل کې خپل ژوند هم وبایلو، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده او باید هر کوربه هیواد د کډوالو په خپل ټولنه کې د ورګډولو لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه د ټولنې فعال غړي وګرځيږي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سرویسر دا ورته څنګه ښکارې دوه.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
خو به کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته باشا خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګه. تیر ورځ د افغانستان د کورنو چارو وزیر تاج محمد جاهد پکتیا ولایت ورغلی و هغه دلته د وو ولایتونو د امنی او سرحدي پولیسو د قمندانانو په غونډه کې ویل چې د دغه وزارت مشرتابه د پولیس د ضرورت د پولیسو د ضرورتونو د بشپړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې د هغه سره د مختلفو ولایتونو د پولیسو مشرانو خبرې وکړې او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې. نجیب الله الوخیل په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وایي چې د پولیسو د اړتیاو د بشپړولو لپاره یې هڅې پیل کړي او دوی به د ټولو ولایتونو د پولیسو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره اقدام وکړي. د چې د دوشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د پولیسو د سپین غر زون په قمندانۍ کې د وو ولایتونو د ملي او سرحدي پولیسو د قمندانانو غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ چې پولیس نه یوازې د عامه نظم د ټینګښت، د قانون د تنفیذ او د جرایمو د مخنیوي په برخه کې فعالیت لري، بلکې دوی عملاً دا مهال نور امنیتی دارو سره په څنګ کې د وسلوالو پر وړاندې په جګړه بوختی.
په هدف مو امی است که ما چطور بتونیم که قماندانیتای محترم ما را قطعات ما را
زموږ مخه هم داده چې زموږ امنیت قماندانی جوستامونه او قطعات چمنن پدندو کړي د هغه ملاتړ وکړو. په ځانګړي ډول ملي پولیس چې لوی خو د نور امنیتی ځواکونو په خوا کې عملاً په جګړه کې ښکیل دي او هم د امن نظم په تامین د قانون د تنفیذ او د جرایمو مخنیوي هم چې د پولیسو له دندو څخه دی برخه اخلي او خلک له پولیسو څخه غوښتنه لري. تاج محمد جاهد جاتوی چې د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو هڅه کوي چې د خپل قطعاتو او جوسامونو حقیقي ستونزو ننګونی معلومی کی او پر وخت د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د کورنۍ چارو وزیر د لوی پکتیا ولسونو او مخورو هم غوښتنه وکړه چې د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د هیواد د امن پټینګولو کې برخه واخلي. پکتیا والی نصرت الله ارسلا په خپلو خبرو کې د محلي پولیسو د تشکیل د ډیرو غوښتنه وکړه. د ویل چې په یاد ولایت کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړي او د تشکیل ډیرو ته اړتیا موجوده ده. محلي پولیسو پکتیا کې ډیر موثر
ثابت شوی، دا تاریخ هم ثابته کړی ده، اوسنۍ کړنو هم ثابته کړی ده چې په جنگ کې قدم په قدم محلي پولیس نورو پولیسو سره امنیتي ارګان سره اوګه پوګه جنگ کوي او اکثره په جنگ کې هم د ټولو مخ کې ستاسو توجه جدي ورته واړم. دوی تشکیل ته ځکه چې موږ سره یو واده چې ټول افغانستان په څه باندې 15,000 تشکیل زیاتېږي او هر ولایت په ماغه حساب باندې موږ تشکیل ورکوو.
د پکتیا والی غوښتنه وکړه چې د ګردیز په ښار کې د پولیسو درې امنیتي حوزې زیاتې شي، د سرحدي پولیسو تجهیز او اکمال ته توجه وشي او امنیتي ارګانونه د دفاعي حالت تعرضي حالت ته داخل شي. په دې غونډه کې د پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر امنیت قمندانانو هم په خپل وار د کورنیو چارو وزیر ته د اړوند ولایتونو د امنیتي حالاتو همدارنګ پرمختګونو او ننګونو په تړاو معلومات ورکړل.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمنه لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه ورې په سولې پر لور خبرونه کې تاسو د شخړو د حل په اړه باندې اوریدل شي او دا اوریدل شي چې څنګه بغیر لټو پک خپل مسلې حل کړي. د دغه خبرونه پاړه کوم نظر لري نو موږ سره د فیسبوک د لار شریکول شي. فیسبوک د لار شي اولته د مشال ریډیو پاڼې ته میسج راولېږي. همدارس په ژوندۍ خبرونه کې هم موږ سره د ټلیفون د لارې خپل نظر وړاندې کوي شي. موږ به کوشش کوو چې اساسې د تجویزونو او وړاندیزونو په رڼا کې تاسو خبرونه لا نورې خایسته کړو. د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چړنیزو عملیاتو کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې 14 کسان نیولې دي. پرون چارواکو دا کسان جلال آباد کې خبرلان ته وښودله. ویل چې دوی کې دوه کسان پاکستانیان دي او 14 نور افغانان دي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د دوشنبه یا ګل پورز امنیتی چارواکو هغه شپاړس کسان د ننګرهار د رسنیو په کور کې د خبریالانو په وړاندې ودرول چې د تیرو څو ورځو په دوران کې د بیلابیلو کشفي راپورونو په بنیاد او چانیزو عملیاتو په ترڅ کې نیولي وو. په دې موقع د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال رسنیو ته وویل
د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې امنیتي او کشفي موجودینو د خپلو پرتو په حالو ځلو په پایله کې شپاړس د ایش وسلوال نیولې دي. دولسې د بټکوټ ولسوالۍ د څلورم پار په ساحه کې دو غوښتل چې پر رسختیو باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته لاړ شي. د بیدارو پولیسو د خوانه ونیول شله. همدغه شانته د روداتو ولسوالۍ د امنیه قمندانې موجودینو په خپله سیمه کې د غزمې پر مهال درې تنه دایښ وسوال چې دوپ کې پاکستانی وګړي دي نیولې دي او د اسکی مینه ولسوالۍ موجودینو په خپل مربوطه سیمه کې یو دایښ وسوال نیولې دي.
د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې نیول شو کسانو په خپل جرمونو اعتراف کړي او د نورو پلاتونو لپاره به ډیر ژر سرنډوالۍ ته ورو پیژندل شي.
دوی په خپل جرمونو اعتراف هم کړی دی. د دوی قضیه به نور هم چړل کیږي او زموږ امنیتي منصوبین په خپل منځ کې لا هم زیاته همغږي لري او موږ هیله من یو چې د خپل نور عملیاتو په ترڅ کې به نور وسلوال مخالفین هم وځپي وبینسي او د قانون منګولو ته به وسپاري.
مشرقیوال وایي چې د ننګرهار امنیه قمندانې منصوبینو له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د لمنځوړلو په موخه چاني عملیات پیل کړي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې غنو وسلوالو تمرګ جوړ له هم اړولې ده. د مشرقیوال په خبره د شفق په نوم پیل شوی عملیات لا هم دوام لري. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د نورسپڼه لیکي بلوچستان صوبه کې یو شمیر ولسی او پوځي چارواکي په درغلیو کې تورن گرم تورن بل شوی دی. په داسې حال کې چې پوځي چارواکو ته په درغلیو کې د ککړ کېدو له کبله سزاګانې هم ورکړل شوې خو د دوی د درغلیو نویت پټ ساتل شوی دی. که څه هم د بلوچستان د خزانې سیکرټري د مالی درغلیو په تور نیول شوی خو دا اندېښنې وړ خبره ده چې آیا ده ته به سزا ورکړل شي او که نه. نور تفصیل اسرائیل مومن درته وایي.
دار ورسپانه لیکي بلوچستان صوبه چې د سماجي اقتصادي په لوا په ټول پاکستان کې لاندې ده په تاریخي لحاظ سره داسې ګڼل کیږي چې په درغلۍ یا کرپشن کې په لومړي نمبر ده. دا صوبه اکثره د امنیتي وجوهاتو له کبله پر رسنیو کې نه راځي خو نن سبا یې په رسنیو کې ذکر ځکه کیږي چې مسله اقتصادي ده. د بلوچستان د خزانې سکتر مشتاق رئیسانی په خپل کار کې دومره مهارت او تجربه درلوده او د خپل سیاسي مشرانو دومره خوښ وو چې د حکومت بدلیدو باوجود په خپل څوکۍ برقرار پاتې شو خو په نوموړي وستور دی چې په خپل کور کې یې په کروڑونه روپۍ پټې کړې وي. رئیسانی چې اوس د قومي احتساب ادارې په حراست کې دی په کور کې یې په مشکوکه توګه دومره زیات رقم موندل شوی چې له اخلاقي پلوه د ده لپاره دا ممکن نه ده چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو په بلوچستان کې حکومتدارۍ ته په کتو سره تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې لا هم واضح نه ده مشتاق رئیسانی ته به سزا ورکړل شي. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د بدترینه کرپشن یا درغلیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر لوړ رتبه پوځي چارواکو ته په یاد صوبه کې په درغلیو کولو سزاګانې ورکړل شوې دي خو د دوی مالی درغلۍ تر اوسه خلکو ته نه دي پړاګه کړل شوي. د دې صوبې په سیاسي مشرتابه هم تورونه دي. په شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو په درغلیو کې د لاس لرلو تورونه دي او دا ممکن ده ځکه چې په دې وروستیو کې د لوړ رتبه چارواکو پر ضد د ثبوتونو راتلو سره ډیر څه په ډاګه شول. کېدای شي چې د پوځي مشرتابه لخوا هم داسې پیغام ورکړل کیږي چې په بلوچستان کې به ورته ناوړه کارونه نور برداشت نه کړل شي. د بلوچستان ولس چې د اوږد وخت راهیسې ځپل کیږي د دوی لپاره دا یو ښه خبر دی چې آخر کار په دې صوبه کې حکومتداري جدي اخیستل شوې او په درغلۍ کې د ککړو چارواکو پر ضد ګامونه اخیستل پیل شوي خو دا هم اندېښنه ده چې کېدای شي دغه یو لنډمهاله پروسه وي او یوازې مشتاق رئیسانی د دې هدف جوړ شوی. ځکه چې د خزانه وزیر د منځوري پرته نور چارواکي دومره زیات رقم یو ځای نه بل ځای ته نشي وړي. د مخالف اخره کې راغلي دي د درغلیو د مخنیوي لپاره فعال ادارو ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو ور یو سم کراچی ته ورځو. د پښتنو د مخ په نامه د نخ وشتنې لوبه کراچی کې هر کال کیږي. سږ کال د مخ سیالۍ د ښار په سلطان آباد سیمه کې وشو چې پکې وش لوبډلو برخه اخیستې وه. د کیماړی سیمې لوبډلې دا سیالي وګټلې. زموږ همکار محمد عمران دی لوبو ته ورغلی وو دا رپورټ یې جوړ کړی.
یو میاش روان د مخې په دغه سیالیو کې په اخیری ورځ په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړ او دواړو لوبډلو ته ډاډ ورکړ. په دې لوبه کې هر لوبډله په شلو لوبغاړو مشتمل وي او هر لوبغاړی دوه دوه گزارونه کوي. په اخر کې چې چا زیات گزارونه په نخسم وشتلی وي هغه بریالی وګرځولی شي. د بونیر سره تعلق لرونکي عمر یوسف خیل وایي چې په خصوصي توګه د لوبله د کلی نه راغلی او په کراچۍ کې چې څومره هم یوسف زی قام آباد دی هغه دا لوبه خوښي او په باقاعدګۍ سره هر کال د دې په سیالیو کې برخه اخلي.
تقریبا یو میاشت وشوه چې سلطان آباد په دې علاقه کې دا ټورنمنټ کیږي او د سن په خاوره باندې په کراچۍ کې ٹورنامنٹ باقاعدہ پرانست چشی ہوا آغا پکال بزر ادبہ کی شی ہوا او باقاعدہ گئی سرا دروس پورے ہر کالی دا ٹورنامنٹ کی گی کراچی پدی کالونوں کے پا ہر کالونے کی دا ٹورنامنٹ کی گی.
د سلطان آباد اوسیدونکو امان الله خان وای چې کوم سیمه د لوبې فائنل وګټي نو هغه بل کال لا پخپل سیمه کې د دغه سیالیو بندوبست کوي. د کومې خرچې ځای خلک او د لوبې خوخونګي پخپل ور کوي.
موږ چې دا ټورنمنت موږ جوړ کړو کنه کوم کالونه دا موږ ټول تیر کال 2015 2016 موږ بیا وویل نو دې ټول دا ناشته پاستې دا چه دا وګو دا کسان تاسو به نه دا ګرځي وګمړي چې ولا موږ کوي دا دې بیا موږ دا
د کراچی اوسیدونکو دا گیله هم کوي چې د دوی سره داسې خاص ځای نشته چې هر کال د دا قسم لوبو تابعو کی. د لوبي بپای کې د قانون تر مخه د اعلان شو چې را روان کال به د مخه دا سیالي د کراچی کې ماړی سیمه کې تابع کولې شي ځکه چې د ګټون کې لوبډلې یعنی ینګ داروړی بالا تعلق دغه سیمه سره ده. محمد عمران مشال ریډیو کراچی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم یو بل رپورټ ته ورځو. د مندو د خوارې او د ستاینی او لاغوی څخه د مننې لپاره نړیوال هر کال د مئی نهم تاریخ د دوی د ورځې په توګه لمانځي. ګڼو پښتنو شاعرانو هم مندو ته شعرونه لیکلي دي او د هغوی عظمت یې پکې استایلې دي چې زموږ همکار سراج ظهیر یې په اړه رپورټ لري.
زما کور پتا جنت دے مد پار فرخت جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی مور خوکی مور
دمیاندو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارد هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچی پکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب عباسینو سبزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي هغه مشال ریډیو ته وي.
مور د تخلیق په کار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده او په دنیا کې هغه کده بنی آدم مور ده او هغه کده حیوانانو مور ده او کده مارغانو ده هغه ټول چې دی په زړه کې د خپل اولاد د پاره ډېر بیله او سمینه لري. د کائنات د ټولو نه اهم شخصیت چې دی هغه مور ده ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي نه یوازې اولاد پیدا کوي بلکې د اولاد او د کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالی. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغه د وجې نه ژوندون لکه بی دیا د بنی آدم پکې یری
یو مو د په دنیا کې چې زړګې تیرا ټولې یو مو د په
مشال ریڈیو سر خبرو کې د مردان سر تعلق لرونکو د پښتو ژبې شاعر روحا ملک وی چې مور د ټوري دنیا د رښتو نه خوګه رښتدا ده، نو باید چې د مور قدر وکړي شي. نو موري زیاته کړه،
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خپل مبدل نشته په دنیا کې، او مور چې کوم دن او لکه مور ماشوم چې کوم تربيت سي هغه د مور ماشوم لومړی تعلیم چې کوم دی د مور په غېږ کې زده کوي، او مونږ نن سيو نو هم د دې مایندو د وږي یو دا د مونږ مایندو زموږ سره دومره خواريانه کړې دي.
همداشن په پیښور کې د ریډیو د ډرامو اداکاري او شاعر فریحه سید په دې اړه مشال ریډیو ته وي،
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غونته کې انسان وي، خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغه هغه غېږه دومره مضبوطه دي. زه به دا وایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي، نو هغه د مونږ کمزورې غېږ نه شو ویلی. خو زمونږ په معاشره کې که تاسو نظر واچوئ نو اکثر داسې بچي دي چې هغوی د خپلې مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپل یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی، نو په کار داره چې مونږ د خپل مور پلار عزت وکړو.
آغاز خوگی مینے تا انجام دے زندگی اے، تا سکون دستڑو زڑنو تا خوگا غمور کیے، تا وگما دے گلابونو تا پیدانی مانڑے
زنغمایما. زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپین چبین کالای دلالای دلالای دلالای
وخت برازي رازي وخت برازي چې غاخ د زهرو بخام غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی مستانا ملا بدار نلری
سمری دکلیل مر